پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزه یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې تمه ده د اسلو په کوربتوب د طالبانو په ګډون د افغانستان په تړاو باندې یوه غونډه وشوي. یو اسلو میشته افغان کارپو عیسا ستانکزی په اړه وایي:
دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي، چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل چې دي هغه به ورسره وڅېړي او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د 19 کلونو نه کم عمره ملي ټیمونه نن په نړیوال جام کې یوه حساسه لوبه لري. افغان ټیم که دا لوبه وګټي نو کوارټر فاینل ته ورځي.
د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم ښه ستراتیژي نه وه، اوس هم ښه نه ده.
په روزګان کې کم عوایدو واړه بزنسونه خراب کړي.
وطن مو در به در دی، خاک به سر دی، ډوډۍ نه لري نو دی به غوښت څنګه رانیسي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ.
ملګرو ملتونو د دوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سالنګ لویه لار وتړل سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د دوو افغان ښځینه فعالانو پر لادرکۍ اندېښنه وښوده. یوناما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریابي پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لادرکۍ سخته اندېښنه لري. د یوناما په ټویټ کې ویل سوي چې د راپورونو له مخې دغه دوی ښځینه فعالانې د چهارشنبې نه وخته له خپلو کورونو نیول سوي دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د دغو ښځینه فعالانو د ځای ځایګي په اړه معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو د برخلیک په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو پرون د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د عالی عزیزي په نوم د نیول سوي پخواني چارواکي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. عالی عزیزي چې په تېر حکومت کې د هرات د ښځینه زندان مشر وه، د 2021 نه د کال د اکتوبر میاشتې پر 2 نیټه کار ته پر لار ونیول سوه چې تر اوسه د برخلیک په اړه معلومات نسته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اساسي توکو د ویش لپاره د دوی هڅې روانې دي. یونیسف نن په خپل رسمي ټویټر کې له یوه متن سره یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې وایي د ژمي له سختېدو سره د دوی ټیمونه د خیمو، کالیو او برستونو په ګډون د ضروري مرستو په رسولو بوخت دي. دغه اداره وایي چې یوازې په هرات ولایت کې پر 1200 کورنیو دغه مرستې ویشلې دي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او سخت طوفان له کبله له تېرې شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست ویان سمیع الله ولیزاده نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د سر او مال د زیان نه اوښتو په خاطر دا لار د وړو او غټو موټرو پر مخ تړل سوې ده. ولیزاده زیاته کړه چې د هوا د وړاندویونو له مخې به د ورځې په اوږدو کې په سالنګونو کې وضعیت همداسې وي او تر هغو چې هوا ښه نه سي لار به بنده وي. ښاغلي ولیزاده له خلکو غوښتنه وکړه تر هغو چې لار رسمن پرانیستل سوې نه وي د سالنګونو پر لور دې حرکت نه کوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یوه برخلیک ټاکونکي سیالۍ کې نن د زیمبابوې په وړاندې مسابقه لري. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر 5:30 بجې پیلېږي او که یې وګټله دا به په خپل ګروپ کې دویمه بریا وي چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کولی سي، خو که یې ماتې وخوړه په نړیوال جام کې سفر پای ته رسیږي. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوې لوبې کړي چې یوه یې له پاپوا نیوګینی ګټلې، خو خپله دویمه مسابقه یې پاکستان ته بایللې ده. د کرکټ څارونکي امبصرین وایي چې د 19 کلنو ځوانانو لوبډله پیاوړې ده، خو له تخنیکي پلاوه تیروتنې کوي او د پاکستان په وړاندې د ماتې علت همدا ټکی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. انتونی بلینکن وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي اغنو د توقیف پر یو مرکز برید وکړ. دې برید کې لږ تر لږه او یا تنه وژل شوي او پلسکونو نور ټپیان سوي دي. انتونی بلینکن په یو بیان کې وویل چې په جګړه کې زیاتوالی یوازې بشري بحران ژوروي او د یمن د خلکو کړاو پسې زیاتوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې حوثي اغیانو ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته مخکې راپور نو ورکړی چې دا ځای دې له هوایي بریدونو خوندي وي. په یمن کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان بشیر عمر وایي ژغورونکي د یمن په شمال کې د ساده په ښار کې د توقیف په دې مرکز کې لا هم د ژوندي پاتې سو کسانو لټه کوي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان ویلي چې په ساده کې د توقیف په دې مرکز کې کډوال ساتل کېدل. تر دې هوایي برید څو ساعته مخکې د الحدیده په ښار کې د مخابراتو یو مرکز په نښه سو چې په یمن کې له دې حملې سره انټرنیټي خدمات ودرېدل او پلازمینې صنعت ته څیرمه هم هوایي بریدونه وسول. دا هوایي بریدونه درې ورځې وروسته تر دې وسول چې ایران پلوه حوثي اغیانو د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابوظبي کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو برید وکړ چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. ایستونیا، لاتویا او لیتوانیا اعلان وکړ چې دوی به اوکراین ته د الوتکو ضد او زغروال ضد توغندي ورکړي څو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر مهال له دې هیواد سره مرسته وسي. د بالټیک دغه دریو هیوادونو چې د ناټو غړي دي پرون په یو ګډ بیان کې دا خبر ورکړ. په دې بیان کې راغلي دي چې د اوکراین په شاوخوا سیمو کې د روسیې د پوځي فشار د زیاتوالي په رڼا کې بالټیک هیوادونو پریکړه کړې ده چې د اوکراین اړتیاو ته ځواب ووایي او اضافي دفاعي مرستې چمتو کړي چې دا مرستې به پر اوکراین د احتمالي یرغل په صورت کې د دغه هیواد دفاعي وړتیا زیاته کړي. رویټرز خبری اژانس د دریو سرچینو په حواله چې له موضوع خبر دی راپور ورکړی چې د بالټیک دغه دریو هیوادونو اوکراین ته د دې وسلو د لیږلو اجازه نږدې اونۍ مخکې له واشنگټن څخه اخیستې ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. رازو ده پروگرام اول مطلب ته ده طالبان حکومت وی ناروی تا تلون که افغان پلاوی با ده هیواد پگردون لامریکایی اروپایی او افغانانو سر پا بیلا بیلو موضوعاتو خبری وکلی. تمه ده ده پلاوی تر تلون که سو ساعتونو پلازمینی اسلو تا ولار شی. اخوا پا ده غونده که گردون کون که اول افغان خزو ده ملاتر دو فعالان و ازادی راروی تو ویل پا ده غونده که با ده افغان خزو ده اساسی حقونو ده خوندی توب غک پورت کلی. جزیات زمگ همکار راتول کلی او سیر اصر شریکوی. میره بانی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن د ناروې پلازمینې اوسلو ته ځي. د طالبانو پلاوی به اوسلو کې هغه غونډه کې ګډون وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د ازادیو او حقونو د خوندیتوب په موخه جوړیږي. خو د طالبانو د حکومت یو ویان انعام الله سمنګانی وایي پلاوی به د ناروې هیواد په ګډون له امریکایي او د اروپایي ټولنې چارواکو سره وګوري او د دوی پر حکومت د لګیدلو بندیزونو د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ تر خوابۍ د افغانستان سره د بشري مرستو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. ښاغلی سمنګانی زیاتوي د دوی پلاوی به له هغو افغانانو سره هم وګوري چې په اوسلو کې جوړېدونکي غونډې ته بلل شوي دي. دا غونډه سبا جوړیږي او تمه ده چې دوه ورځې به دوام وکړي. په غونډه کې له طالبانو سربیره له افغانستان هم یو شمېر سیاسیونه او د بشري حقونو فعالانې په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو ملاتړې وربلل شوي. تر خوا یې له افغانستانه د باندې ځینې خبریالانو او د مدني ټولنو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان په دې غونډه کې دوه ګډون کوونکو ښځینه فعالانو چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې کلونه مبارزه کړې. ازادي راډیو ته د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط وویل په دې غونډه کې به د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي. د دوی په خبره افغان ښځې اوس مهال له خپلو اصلي حقونو بې برخې شوي او دوی به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دا ستونزه نوره پای ته ورسوي. دا واک ته له رسېدو وروسته لومړی ځل دی چې طالب چارواکي له افغان مېرمنو، مدني فعالانو، خبریالانو او تر خوا یې لوړپوړو بهرنیو ډیپلوماټانو سره پر یو میز یو ځای کېني او څو اړخیزه غونډه کوي. خو ناروی وایي دا غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې هدف یې د افغانستان د خلکو ملاتړ دی چې زیاتو مرستو وړ دي. د ناروی لوی درسیس کریسټو فرسن له ناروی ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي څو د دوی سرپرست حکومت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د مسؤلیتونو د منلو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو حکومت له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې دی چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته یې پام نه دی کړی. پر دوی نیوکه کېږي نه یوازې دا چې د حکومت په لوړو چوکیو ښځې نه دي ګمارلي، بلکې د ښځو انجونو پر زده کړو او کاري هم محدودیت وضع کړی دی. خو د طالبانو حکومت دې نیوکو ته په ځواب کې وایي د نجونو او ښځو لکار او زده کړو سره مخالفت نه لري، خو پر یوې داسې طرحه کار کوي چې د دې ستونزو حل پکې نغښتی دی.
زموږ همکارو د ناروې په پلازمین اوسلو کې د افغانستان په تړاو په جوړیدونکي غونډې باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. د طالبانو پلاوی په څو ساعتونو کې اوسلو ته ولاړ شي، تمه ده سبا هلته د ناروې په کوربتوب یوه غونډه وشي. په همدې تړاو له یو ناروې میشتي افغان کارپو محمد عیسا ستانګزي سره زموږ همکار احمد شیبر خبرې کړې دي، او د دغه غونډې په ارتباط یې ورنه پوښتنه کړې چې څه اجنډاوې بلري او رسنیو کې په دې اړه باندې څه ویل کېږي.
د افتن پوستن په نامه ورځپاڼې د یوې سرچینې له قوله چې د دغه پروګرام جوړونکي بلل شوی دی، دغې له قوله ویلي دي چې په دغه کتنې کې به په ټول کې درې برخې ولري. په لومړی برخه کې به طالبان د افغانستان له مدني فعالانو او نارینه او خزینه او دغه راز له ژورنالیستانو سره خبرې کوي چې دغه ژورنالیستان به یو څه له افغانستانه به هر چیرته چې هغه به راغوښتل شوي دي، او دغه راز له افغانستانه هم ځینې مدني فعالان او ژورنالیستان راغلي چې هغوی سره به دوی ګوري. په دومه برخه کې به د کتنو د طالبانو استازي د لویدیځو هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې په دغو هیوادونو کې د ورځپاڼو په باور امریکا، جرمني، بریتانیا، فرانسې، د اتحادیې اروپا استازي پکې برخه لري. او د دې کتنې په درېمه برخه کې به وايي بایلاترال یعنی دوه اړخیز خبرې وي د ناروې او د طالبانو.
ډاکټر سب ستانګزي د ناروې د چارواکو په استناد دا روښانه شوې ده چې د دې سفر هدف څه دی؟
د سفر پاکله د ناروی خارجه وزیر او د غرض د ناروی حکومتي چارواکو ویل چې دغه کتنه د افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره ضروری ده، او له دې پرته باید د طالبانو سره چې په ار ډبل وی ډیالوګ شروع شي، که د افغانانو ده او که د لویدیځو هیوادونو او بهرنیانو. دوی وایي دغه ډیالوګ څومره زر شروع کېدای شي هغومره د انساني ناورین مخه هم نیول کېدای شي. اته دوی مثالونه د یونیسف او د ملګرو ملتونو ورکړي دي چې تقریبا 3.2 میلیون افغان ماشومان د اوس له خوارځواکۍ کړيږي، او د لوګي خطر او د قحطۍ خطر هم ډیر زیات ده. نو دغه کتنه او دغه ډیالوګ طالبانو سره ضرور ده ځکه چې بشري مرستې په یو ډول ورسیږي. او دغه راز دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل چې هغه به ورسره وڅېړي، او لږ باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د ښځو د حقوقو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، او ناروې یو له هغو هیوادو دی چې دا موضوع پکې ډېر حساس ده. د ناروې اپوزیسیون او سیاسي مخالفانو د طالبانو له دې سفر په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، که اټکل کوي چې ورسته به څه وایي.
د حکومت مخالف او ګوندونو اکثره دغه کتنه غندله ده، او ویلي چې دا په یو ډول د طالبانو ته مشروعیت ورکول دي، او کله چې طالب استازه یو متمدن هیواد ته سفر کوي دا په یو ردیف کې د دو د یو متمدن هیواد او دغه راز د یو ترهګر ډلې راوستل چې دواړه په یو سات او په یو ساویه کې په یو میز کېنی، او دا د منلو نه ده.
له یو ناروی میشتي افغان کارپو ډاکټر عیسا ستانګي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. د سبانه غونډې په تړاوي هلته پر رسنیو کې د بحثونو همدارنګ د خلکو د نظریاتو په اړه خبري او نظریات را سره شریک کړ.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسي، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د
د افغانستان بانک وی د صرافی د اتومات ماشينونو فعالیت په ټول هیواد کې رسمن پیل شوی او تر دا مهاله په کابل ولایتونو کې د بیلابیلو بانکونو شپږ دیرش ماشينونه بیرته فعال شوي دي. د دې بانک ویان صابر مومن رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې کڅه هم دانه دی ویلي چې دا ماشينونه په کومو ولایتونو کې فعال شوي او د کومو بانکونو دي، خو په وینا په نږدې راتلونکي کې به نورو ولایتونو کې هم فعال شي. د ښاغلي مومن په وینا د دې ماشينونو له بیا فعالولو هدف د خلکو اسانه لاسرسی د خپلو پیسو ته دی او هڅې روانې دي چې بانکي نظام نور هم اسانه او خپل عادي حالت ته وګرځي. د افغانستان بانک په داسې حال کې د دې اقدام خبره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ بانکي نظام هم غیر نورمال حالت ته اوښتی و چې د چارې خلک له ستونزو سره مخ کړي وه. له دې وړاندې به هغه کسانو چې په بانکونو کې پیسې درلودې یوازې په اونۍ کې $400 او یا هم دیرش زره افغانۍ ترلاسه کولای شوې، چې په دې برخه کې هم د زیاتې ګڼه ګوڼې له امله شکایتونه موجود وه. د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې ځنګلونو 1500 هکتاره سیمه رغول کېږي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت ویان مستعین عمري رسنیو ته پستول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پکتیا ولایت د سید کرم په ولسوالۍ کې د ځمکې او ځنګلونو د تلپاتې مدیریت پروژې له لورې د ځنګلونو 1500 هکتاره له منځه تللې سیمه بیرته رغول کېږي. دغه خبر پاڼه چې د جمعې په ورځ ناوخته خپره شوې پکې ویل شوي چې یاده سیمه به د زنغوزیو، چهارمغز او بادامو نیالګیو په ایښولو سره بیرته ورغول شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د سیمې زیات شمېر اوسېدونکو ته لنډمهاله د کار زمینه هم برابره شي. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ اویا پوله، یو ایرو 114 افغانۍ 98 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 99 پوله، یو سودریال 6 افغانۍ 150 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلدار 1 شپږ اویا افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1 شپږ پنځوس افغانۍ.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو خبرو کې د اوکراین پر سر د کړکیچ پر کمولو سلا وکړه. له سرګي لاوروف سره له خبرو وروسته انټونی بلینکن وویل اوس امریکا او روسیه د اوکراین په اړه د یو بل پر دریزونو ښه پوهیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. اسمت ساروانا او نور جزئیات.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترنګلچا د کمولو لپاره به کار ته دوام ورکوي. دوی دا موافقه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا متحدو ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي ځواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره ولیدل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامسته شوي کړکیچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل د امریکا متحد ایالاتونه به روسیې ته په لیکلي بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تیره اونۍ کړې وه. بلینکن دا هم وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونو او متحدانو د روسیې تر ټولو مهمې غوښتنې لکه دا چې اوکراین ته به هیڅکله د ناټو غړیتوب نه ورکول کیږي او د ناټو هیڅ غړی به هیڅکله د روسیې پولو ته نږدې وسلې نه لیږي رد کړي. په همدې حال کې په کیف کې د امریکا سفارت پرون جمعه وویل چې د ولسمشر جو بایدن د حکومت له لوري د وسلو تازه مرسته اوکراین ته ورسېده. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې په دې پیټي کې چې تازه اوکراین ته رسیدلی کابو 200,000 پونډ یا نږدې 1,500,000 کیلو مهمات شامل دي. د امریکا سفارت په یو بل ټویټ کې ویلي چې دا مهمات د هغو 2,800,000,000 ډالرو ترڅنګ چې واشنگټن په 2014 میلادي کال اوکراین ته ورکړی دي له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ښکارندوی دي. خو له دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اوس امریکا او روسیه د یو بل پر دریزونو ښه پوهیږي. بلینکن وویل لاوروف په تکرار ټینګار وکړ چې هیواد له دې سره سره چې په اشغالي کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې یو لکو وبر سره پوځان ځای پر ځای کړي، پر دغه هیواد د یرغل پلان نه لري.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
ازادي راډیو ته غواګست دولس شپږ نیمه منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. افغان 19 کلن کرکټ ملي لوبډله نن د نړیوال 500 جام په سیالیو کې د زیمبابوي پر وړاندې سیالي کوي. دا لوبه ځکه ډیره مهمه ده چې راتلونکي پړاو ته د افغان لوبډلې د مخکې تک برخلیک ټاکي. کرکټ بورډ وایي لوبډلې له تیروتنو زده کړه کړې او نن به وشي کولای زیمبابوي ته ماتې ورکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام په 5:30 پیلېږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکونکي سیالۍ کې نن د زیمبابوې پر وړاندې ډګر ته ننوځي. که افغان لوبډله دا لوبه وګټي په خپل ګروپ کې به دویمه لوبډله شي چې کوارټر فاینل ته لار پیدا کوي، خو که ماتې وخوري په نړیوال جام کې سفر پای ته رسیږي. د کرکټ څارونکي او مبصرین وایي د 19 کلنو ځوانانو لوبډله پیاوړې ده، خو له تخنیکي پلوه تېروتنې کوي او د پاکستان پر وړاندې د ماتې لامل همدا ټکی و. بختیار ساحل چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې وړاندې دنده درلوده او د کرکټ مبصر دی، ازادي راډیو ته وویل د یو میکانیزم له مخې د لوبغاړو نه لوبول پر ځوانو لوبغاړو فشار او د ازمیښت په توګه یو لس کسیز نوملړ کې د لوبغاړو ځایول هغه څه دي چې افغان لوبډله له ماتې سره مخ کولی شي.
د دې لوبډلې ترکیب ډیر ښه ده، ډیره ښه لوبډلې انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم خاص ستراتیژي نه و، وسم خنه ده، یو منظم ستراتیژي په کار ده. اوپنران باید اوپنران وي، منظم هغه لکه د یو پروفیشنل لوبډلې غونډه باید موږ لوبیږو. موږ باید تجربه په هر ځای کې ونو کو. لبد مرغه چې دغه تجربه زمونږ کوچز اکثره وخت کوي.
افغان 19 کلنو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبې کړي چې وایي له پاپوانی یوګینی ګټلې او خپل دویم لوبې پاکستان ته بایللې ده. افغان لوبډله د سی ګروپ په دریم مقام کې ده او زیمبابوې هم ترې د نیټ رن ریټ له مخې وړاندې ده، خو کرکټ بورډ وایي لوبغاړو لوبډلې له تیرو تیروتنو زده کړه کړې او نن به ښه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان لپاره دا فرصت پیدا کیږي چې د نړیوال جام سیالیو مخکې پړاو لوبه ته لار پیدا کړي.
افغان 19 کلنو کرکټ لوبډلې په نړیوال جام کې له لوبې وړاندې په همدې جوړښت د آسیایي جام سیالۍ وکړې چې پایله یې ګټوره نه وه. د کرکټ 19 کلنه لوبډله د هر هیواد د کورني کرکټ محصول دی چې لوبغاړي راتلونکي کې ملي لوبډلې ته هم لار پیدا کوي. کرکټ بورډ ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورني کرکټ د ودې لپاره ډېر پلانونه نیولي او هڅه کوي چې په ایرو کې پټ لالونه ومومي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس په ورشو نورستان ته د نورستان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي. د دوی په خبره د سروې مامورین چې څوک پیژني د هغوی نومونه لیکل کیږي او مرستې ورکول کیږي، او چې د چا واسطه او پیژندګلوي نه وي هغوی له هر ډول مرستو بې برخې دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د نورستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي په ولسوالیو کې تر سره شوې سروې کې یوازې د سرک غاړې ته پراته کورونه او د واسطو خاوندان لیکل شوي. د دوی په وینا چې بې واسطې بې وسه او له سرک لري خلک پکې نه دي لیکل شوي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر خان محمد خان وایي
د منډول په څیر د نورستان له نورو سیمو هم د سروې کوونکو او د مرستو لویشونکو ورته شکایتونه کیږي. د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی راته وویل کومو کسانو چې د مرستو د بیش لپاره د خلکو نمونه لیکلي توپیریز چلنې کړي او مستحق خلک یې لمرستو بے برخی کړي دي.
د مایسات لدلاري نورستان ولایت او ولسوالۍ ته څوک مکو ناراضي وړي بعضی نور دال دا شیان عموم غریبان و تا هم صحیح نرسیدی. اگه دا محسسات و برخی که وایم نه دا حکومت پا برخی که محسسات دی توجه که اگه سی بیطرف خلق ولی گی دا سروی دا پارا
دوی لطالب چارواکو محسسات و غاری چی داسه کسان پا دندو گماری چی خپل دندی پا سمتوگا تر سرکری او دا خپل پردی توپیر و نکری. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د موادو د ویش لپاره سروې مؤسساتو ترسره کړي او دوی ته هم ورته شکایتونه را رسیدلي دي. د طالبانو لخوا په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې چې د مختلفو مؤسساتو کوم توضیحات شروع دي، د دې توضیحاتو په اړه ولایت مقام ته ډېر ځله شکایتونه راغلل. په همدې اساس د نورستان مرستیال والي شخص بسمت الله د مختلفو ریاستونو نه کوم چې د مؤسساتو اړوند کارونه پر مخ وړي هیئتان مقرر کړل. پس د هیئتینه واقعا معلوم شو چې بعضې مواردو کې په ویش کې درغلي شوې ده. نو آینده لپاره شفاف سروې او په ښه توګه توضیح لپاره لازم هدایت ورکړل شوي دي.
په نورستان کې په داسې حال کې د مرستو په ویش کې توپیریز چلند څخه خلک شکایت کوي چې په یاد ولایت کې د یونیسف لخوا په ترسره شوې سروې کې 15,000 کورنۍ مستحق ګڼل شوي چې هر کورنۍ ته $215 ورکول کیږي او د یادې مرستې ویش اوس مهال دوام لري. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت غرنی او یخ ولایت دی چې اوسیدونکي لږه ځمکه لري او تل د خوراکي موادو کمی سره مخ وي.
شنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې تر شنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای سي.
ازادي راډیو ته غوښتوس په ورشو روزګان ته په روزګان کې دکانداران او د وړو کاروبارونو چختنان وای خلک د خو خوړو اخستلو توان نه لري او یوازې شپې ورځې تیروي. لدې ډلې د غوښو پلورونکي قصابان وای د پخوا په پرتله مشتریان ډیر کم شوی او خلک ورڅخه غوښي نه اخلي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په تړاو اندېښنې د هرې ورځې په تیرېدو لا پسې ډیریږي. د افغانستان په جنوبی ولایت روزګان کې هټیوال وای په دغه ولایت کې خلک اوس د هغه ډول خوړو او یا هم نور خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري چې باید یو انسان یې وخوري. دوی وای لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي او په دغه هیواد کې پلکونه کسان بیکار شوی، د افغانستان شتمنی په بهر کې کنګل شوی، نور سره په دغه ولایت کې هغه کسان چې په خو به هر ورځ لوړ قیمت لرونکي خواړه وړل اوس یې په میاشت کې یو ځل هم نوړي. لډلې په دغه ولایت کې کسابان او یا هم غوښه پلورونکي دي وای چې د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو او د تیر نظام پړنګېدو سره اوس ډېر کم شمیر خلک له دوی څخه غوښه اخلي.
یو د فرق غوښه چاریا غوښه نیسي یا پنځه سره غوښه نیسي شل نه دغه چیرې جوړي سوال دی لاس ورته.
نجیب الله شی په ترینکوټ ښار کې له کلون رئیس کسابي خلاصه کړي. ازادي راډیو ته د غراز ویل چې اوس یې کارونه په ټاپه درېدلې دي او دی اړ کېږي چې نور دغه کسب څخه لاس واخلي. یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي د دې د معلوماتو پر اساس وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو 5 میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته اوس رسیدلی دی. قصابان هم د نورو خلکو په څیر د هیواد اقتصادي وضعیت اندېښمن دي او له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د نوري نړۍ سره تعامل وکړي تر څو په افغانستان کې د خلکو درېدلې روزګار وچلېږي. لړلې یو بل قصاب محمد جان ازادي راډیو ته وویل
سره نیوای خلک ستړي دي موت وطن مو در به در دي خاک په سر دي ډوډۍ نه لري نو دی به غوښت څنګه راځي. نو خو ما د کار خدای کول کی بالا دولت باید خلکو ته کار پیدا کی، غریبی پیدا کی، خواری پیدا کی، ماشینه ورکی. کوم ملي اردو نهسته، کومندانی دي نهسته، سرنوالی دي نهسته، چیشته پاره شوبه کی یو یو مولوی صاحب ناشته خلاص په خاصل کسب کړه.
دا په داسيال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو لوکمنۍ سره په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیکاری اوج ته رسیدلې ده. او په نړیوالو بانکونو کې لا هم د افغانستان 9.5 میلیارد پنګه کنګال ده. تازه یو شمیر لسګون امریکایي ډیموکرات سناتورانو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه دی ولیک پاستولو سره غوښتل